سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پیو څو شی بو کې به پایل شي په دغه پروګرام کې په دې خبرې کې و چې له پاکستان د راغلو افغان کډوالو او همدارنګه په هرات کې د زلزله ځپلو چې څه باندې دوه میاشتې کېږي په دغه ولایت کې زیاتره کسان زلزلو ځپل اوس په څه وضعیت کې دي په دې مسایلو خبرې کې وزره په څنګ کې تاسو کولی شئ له خپلې سیمې د هرې موضوع په اړه باندې چې تاسو ورسره هلته مخ یاستئ او هره ستونزه په خپله سیمه کې لرئ زموږ پروګرام ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. بیا هم یادونه کوم چې په پروګرام کې میلمه نشته، موږ به ستاسو د زنګونو په تمه یو، خو د دې پروګرام وړاندې ورزو د دې سات خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په چخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی سگزی نن چهارشنبه په خپل شبکیه افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدی. په ډیری اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې پاکستان د پوز درویش سرتیري پکې ووژل شول او له ډیر شو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړی دی. د وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي، د عاملانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو او د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د هزارولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې ویلي چې پاکستان د خپلو نامنیو په مهارولو کې د ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو نه چوي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې د دغې برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي اړوند یو ترهګریزه ډله بولي. د لغمن ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په یو ځنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د داوچا په نوم د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغه اور لګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسېدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسېدونکو کو هڅو هم تروسه نتیجه نه دا ورکړي. د طالبانو د حکومت تبې په خوته در رسیدو د چارو وزارت د دغه ولګیدنې په اړه تازه رادیو پښتنې نه دي سواب کړي. خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاری عبد الله قاهر متوکل ازاده رادیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته خبر ورکړي، خو د خبرت روسي مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي جبهې په نوم د ملي مقامت په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه تو طالبانو ته مرګشوب لړولي، خو د خپلې ادا لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه جبهې نن چهارشنبه په خپل شبکې یا پخواني ټویټر ادا کړې ده چې د نورستان ولایت د نوروګرام ولسوالۍ کې په د قوس په شلمه د شپې مهال د طالبانو پر یوې قرارګاه برید کړی، تو طالبان یې وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې همدارنګه ویلي چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې په برید کې د حاجي جیلاني په نوم د طالبانو قومندان او د هغه ساتونکي وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې اداره په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې ورته ډېرې دعوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه نه سرتیري وژلي. د نور رسنیو ترڅنګ د شوټډ پریس خبري اژانس هم د دغې پیښې خبر ورکړی، خو دای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلي که د حماس اړوند په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې حماس د یوې ترهګریزې ډلې په توګه پیژني. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ په شجایا سیمه کې له څلورو اسرایلي سرتیرو سره چې په یوې وسلواله حمله کې په نښه شوي وو د اسرایلو د پوځ اړیکه پرې شوې وه. ویل شوي چې هغه ځواکونه چې د دغو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي وو له کمین سره مخامخ شو. د راپور له مخې د اسرایلي وژل شوو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قومندان او یو لوړپوړی افسر هم شامل دی. اسرایل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات اکتوبر په منټه وروسته له هغې پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
بیا میم سلامونه ومنه از فرید سیالیم پتی خبرونه که دا تای روشان دا تخنیکی چارو پسنبالخ دستاسی کوربانه یو دا ملګرو ملتونو دا خوړو کرنې داره پخپل تازه راپور که افغانستان دا هغو هیوادونو پانوم لڑکی یاد کرده دی چې خلک پکی دا خوړو لکمخت سره مخامخ دی دی داره راپور چه دا دسمبر میاشت پیولسه منیتی خپور کرده پکی راغلی دی چې افغانستان پا گردون بانده دا دری پنزوس هیوادونو دو سو وګړي په 2023 کال کې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود. په راپور کې په 2023 کال کې مرستو ته اړتیا ډېره بدل شوې او لاملونه یې هم وسلواله نښتې، اقتصادي ټکانونه، اقلیمي بدلونونه، بېوزلي او نابرابري ښودل شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې له دې امله چې د کرنې په برخه کې بیړنۍ مرستې کمې شوې دي، سخت لوږه هم په ډېرېدو ده. د سازمان ویلي د بودیجې د کمښت له امله په 2023 کال کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له میلیونونو وګړو سره مرستې نه دي شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې همداشان ویلي چې د 2023 کال لپاره 1.8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له 3.5 میلیونو اړوانو کسانو سره مرسته وکړي. دا په ټوله کې د دې سازمان راپور دی چې په نړۍ کې 3.5 میلیونه اړمن کسانو سره باید دوی په 2023 کال کې د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې مرسته وکړي. خو که چېرته په افغانستان کې یوازې تم شو، هغه کسان چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې له پاکستان نه افغانستان ته بیرته راغلل او هغوی چې په هرات کې د زلزلو له کبله زیانمن شوي وو او کورونه یې وران شوي وو، دوی سره هم په کافي اندازه مرستې نه دي شوي. په افغانستان کې هغه سازمانونه چې دغه کسانو ته یې مرستې رسولې، په ځانګړې توګه د خوړو نړیوال پروګرام په زلونو ویلي دي چې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په دغې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. خدا چې اوس دغه کډوال په څه وضعیت کې دي، آیا په کافي اندازه مرستې ورسره شوي نه دي شوي، د هرات زلزلې ځپلې په څه وضعیت کې دي، رسیدنه ورته شوي ده کرنده شوي، او له دې سربیره دا چې ژمي ته یو څو ورځې پاتې دي، په ټوله کې کوو چې ژمی داخل شوی په افغانستان کې یخني شوې ده، نو که تاسې په خپله سیمه کې له هر ډول ستونزې له هر ډول مشکل سره مخ یاسته او غواړي چې هغه د چارواکو تر غوږونو ورسوي او هغوی ورباندې خبر کړي، نو تاسې هم دا اوس کولای شئ چې موږ ته په واټساپ شمیره باندې 00 400 2 3 1 از موږ د واټساپ شمیره ده، همدا شی به زنګ ووهئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ. په خبرونه کې یو دو میلمانه هم راسره شته دی چې یو له پاکستان راستون شوی افغان کډوال هیبت الله، او همدارنګه یو له هغو کسانو چې دغه کډوالو سره یې په تورخم کې مرسته کړې وه، او دا چې اوس هم لا مرسته کوي که نه له دوی به وپوښتو. سمسور کامران دی. کامران صاحب، ستړی مشي تم په خیر راغلی، او هیبت الله جانه تاسې هم ستړی مشي په خیر راغلی. هیبت الله، که تاسو ته په پیل کې وایي، تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې کډوال له پاکستانه را روان دي په افغانستان کې، په هغه سرحدي ولایتونو کې چې دغه کډوال ځای په ځای کېدی او څه د کورونو کرایم پورته شوي وي، اوس وضعیت څنګه ده؟ او دغه کډوالو نه چې تاسو سره راغلي و، خبر یاستئ چې دوی په خیمو کې دي له یا که کورونه یې پیدا کړي دي، وضعیت نه یې حال و احوال لري؟
په لومړي سر کې خو آغلی فریدی تاسو ته سلام، استاد یې اوریدونکو ته مېلمه ته مو سلام، الله مو آباد لره.
استاد یې راګورو
خاصې جګړې مې ورې وو، ان شاء الله اوس خي او موږ چې راغلی وو د غیونی مېاش کې الستونزې خدا کمی شي ودي، مثلا نظر دومره نه دي کمی شوې له خه، مثلا یما چې مې مشرو د جزیم مثلا د روزمره کله کله دیړی پیدا کیږي، یا مثلا یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد کله کار مر پیدا کیږي، خدا غستونځي وس هغه د ژوند لګي کمی شوې دي، او بل خبردار چې هغه نیو کډوال چې مثلا روان لکه بل ورځ چې راغلی و، دغه کډوال وس دوی هم په خیمو کې پراته دي، او تا چې وی چې جمی ته لګي ورځې پاتې دي، زه خو نه پیګم خو هوا ډیره ښه شوې دلته، دا د درې سلو کې خوشک هوا دی، خو بارانونه نه کیږي، هوا ډیره ښه ده، او ډیر کډوال چې موږ سره ګوانډیان پراته دي، مثلا د لوګر خلک دلته پراته دي، لنګ راغ پراته دي، نمرو کې د پکتیا خلک دي، دوی چې د خیمو کې کربانان پراته دي، درې درې سلور سلور کور پراته دي، پر خپلو خیمو ته د کوي مرسی نه دي شي، لکه ډبلیو پی د خوانه یا مثلا نور مرسی شي، یا تیبي مرسی شي، دا مرسی نه دي شي. او دوه ورته سروې وشول او دلته وګرځېدل، وای درکوه مواد خو نه پوهېږي، دلته بیا دا نور ولسونه واخېستل، لکه د چې تخمونه ورکړل خلکو ته، بس موږ سره خاص مرسته نه ده شوې، او د څه خاص کار هم نشته. رسول الله قدير موږ مو سره چې یو ځل کډول شو، دوی د غریړی او باسل وخار ته جلال آباد خار، چې مثلا کیلې خرڅ کیو، دا خو هغه کیلو کوم روزمره مزوري نشته، یا مثلا میوه خرڅ کی، یا مثلا ترکاری، دا شان دومره نشته. خو هو بس دغه ژوند ستونزې دی، روان د ژوند نو بس ساړم ډیر دی، او د سی اوله خدمات نشته، مثلا چې د خاص بس موږ لور خاص واخلو، یا مثلا بخاري ولاګو، یا مثلا سکور ته راوځي، مثلا هر سی پټه موږ وسم پلاستیکونه لګولې دي، مثلا دروازو دي، کوټو ته دي، شیشو د پاره چې موږ پلاستیکونه لګولې دي، او غټه غټه پردې مو جوړ کړې ده، مو چولې دي.
مننه هیبت الله، بیرته براشم لتا سی با نور هم ډیر واورم ساسې د ستونزو پاړه باندې. اوسې وريدون کې را سره ده، سلام ستړي مشي.
سلام ستړي مشي.
نو مراته وای لکم زای مولې کني ولیدا
فیصل احمد نومېږم، د کابل ولایت سم.
فیصل احمد لکابل نه بخیر راغلی، کتا سره ته وای کابل تم کډوال درغلی دی، او کابل کې بو سیخنیم خډیروی، کډوال په څه وضعیت کې دی، چا کور پیدا کړی، ک نام داس خیمو کې اوسیږي؟
د کډوال پاره شو هم د اکثریت چې کډوال شي لوی ولایتونو ته، لکه کابل شو، نګرار شو، مزار شریف ایلیګل شوی دی، او کابل کې چې د یخنی هم زیاته ده، او د خلکو اقتصاد هم خنه دی. د کوم خلک چې کابل کې پخوا وو، چې همدلته اوسېدل، نو د دوی شرایط له پخوا نه مخنه وو، او اوس چې کډوال راغله نور، نو دا په د طالبانو په حکومت باندې یو بوج دی. نو د دې بوج د کنټرولولو لپاره باید دوی خپل طبیعي سرچینې په کار واچوي، او د دوی ته د کاري فرصتونه پیدا کړي، او د کاري فرصتونو ترڅنګ چې دوی د یو بل ستونزې سره مخامخ دي، هغه د تعلیم برخه ده. ځکه چې په افغانستان کې انجونې د شپږم ټولګي سره پورته زده کړې نه شي کولای، او په دې کډوالو کې ماشومان هم شته، او انجونې هم شته، ښځې دي، او ښځې اکثریت ناروغان او یا کومبلې سبب چې وي کنه، هغه ته دوی درست رسیدګي نه شي کولای.
ستاسو په سیمه کې ځینو اوریدونکو چې نور خبرونه کې تماس نیولای و، چې په کارتینو کې هغه کمیټه په سره چې نږدې دانه چمن سره نږدې کومه سیمه ده، وېدال ته ډېر کډوال اوسېږي، همداسې ارزان قیمت طرف ته تللې دي، دا کډوالو ته نږدې نه کتلې دي، د خیمو وضعیت څنګه ده، غزه یې ګرم ده، لکه څنګه چې مخکې هیبت الله ویلي، پردې چې ورته جوړ کړي، برابر کړي، ځای ګرم ده که نه ده؟
کچیر د کابل سړې هوا ته وګورو، او د هغوی وضعیت ته وګورو، نو واقعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه هغه ځای خو یو خو مناسب ځای نه دی، او له بلې خوا هلته د برېښنا ستونزه هم ده کنه، چې دوی فقط خیمې ورکوي، نو په هغوی خیمو کې دوی برېښنا ته لاسرسی نه لري. نو همداسې لومړنۍ مرستې هغې ته هم لاسرسی نه لري، چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي. او تر هر څه نه مهم دغه ده چې باید دوی د ماشومانو تعلیم او تربیې ته باید جدي توجه وشي.
فیصل احمد، همدغه وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه، د خوړو په برخه کې څنګه دي؟ کله چې دا کډوال راتلل تورخم کې، ورته هلته کسان و، عام خلکو د طالبانو د حکومت په مرسته باندې دوی ته به ډوډۍ تیارولې، اوس دا کسان څنګه کوي؟ روزانه ډوډۍ له کوم ځای کوي؟ چېرته کراچۍ درولې؟ کاروبارونه یې پیل کړي؟ خبرونه لري جوړې په برخه کې دوی څنګه دي؟ خوړل لري کنه لري؟
د جوړې په برخه کې چې امارات اسلامي دوی ته ډیر جوړې وکړي کنه، هغه یو میاشت هدا قل او هدا اکثر دوه میاشتې، دوه میاشتې زیات دوی ته جوړې نه شي. او خلک د کابل د خلکو اقتصاد هم چندان ښه نه دی، د پودې وروستۍ تحولات چې کوم راغلل، نو پودې کې له پخوا خو هم ښه نه و، خو د تحولات چې راغله لا خراب کړل. نو که خلک هم مرسته ورسره کې، خو ډېر یو ناچیزه مرسته بوي، فکر نه کوم چې دوی مور کې. نو د دې لپاره چې دغه ستونزه مدیریت شي، نو اول خو باید د مهاجرینو بیا راستنیدونکو کوم زاده چې دې په راس کې باید مسلکي کسان وي. نو چې اوس فعال چې مونږ ګورو، نو دې په راس کې مسلکي کسان نه دي، دا کسان دي چې د امارت اسلامي سره په خوا کار کړی دی. نو دوی ته دې کوم خپلوي دلنه زره دا، یا چې دوی ته کومه ګټه رسېدله په خوا د امارت ته ګټه رسېده، نو د هغې په بینه مقرر شوي دي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ. فیصل احمد چې له کابل نه مو اړیکه نیولې وه، او په کابل کې د هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، د دوی ستونزې مو راسره شریکې کړي. اورېدونکو، ستاسو د اړیکو په تمه یو، یوازې د کډوالو پر ستونزو خبرې نه کوو. تاسو هم کولای شئ په خپل سیمه کې د هر ډول ستونزو په اړه موږ سره په پروګرام کې خبرې وکړي، موږ سره شریک کړي. تاسو د واتساپ شمیره وایم 00 2 3 1 1. کامران، که تاسو ته راشو دغه کډوالو ته، تاسو په هماغه لومړیو اونیو کې مرستې وروړې، تورخم ته ورغلې، ښه راغلاس مو ورته وویلې، او همدارنګه هغه څه چې ما په تېرو اونیو کې له تاسو اورېدلي وو په پروګرامونو کې، دا وشو د کورونو په پیدا کولو کې هم تاسو ورسره مرسته کړې وه. دغه کډوال اوس په څه وضعیت کې دي، او پر کورونو کرایې څنګه ورکوي؟ کاروبارونه یې ځان ته پیدا کړي نه دي پیدا کړي، وضعیت یې څنګه ده؟
سلامونه غل سیل، زما هم سلامونه قبول کړئ درنو اوریدونکو، او قدرمن میلمه ته هم سلامونه. غل سیل، ما مخکې هم یادونه کړې وه په تیر خبرونه کې چې کډوالو سره مرستې او کوم جوش او جذبه چې وه، هغه نو په هغه لومړنیو وختونو کې وه چې بیخي هېڅ فکر نه کېده چې داسې څه به وشي، چې هم ماشوم راوتی و، هم سپین ګیری، هم ځوان، هم دولت، او هم لس ټول راوتي وو. خو په اوس وخت کې نو چې دغه مرستې کمې شوي دي د عامو خلکو له لورې، یوه خبره ده چې کډوال کم شوي دي، په کومه کچه چې کډوال راتلل اوس نو بیخي کم شوي دي. زموږ د معلوماتو مطابق چې په ټوله ورځ هم په تورخم باندې نو یوه کډواله کورنۍ نه راوړي، کنه کله دوه شي، کله درې شي، کله همداسې پاتې شي. نو خبره دا ده چې په لومړنیو وختونو کې ښه پراخه مرسته کېده د عامو خلکو له لوري، اوس مهال نو خاص د افغان دولت له لوري چې کوم کیمپ ته یوازې دې سره مرسته کیږي. د دې ترڅنګ نو کمی بهرنۍ موسسې چې دي، مرستندوی موسسې چې دي، سرویګانې شوې دي، سیستمونه برابر دي. خو د دوی په وینا چې د کال اخیر دی، وروستۍ میاشت ده، موږ چې کومه مالی بودیجه لرله هغه نو مصرف شوې ده، او دوی وایي کوشش کوو چې په راتلونکي کال کې ورته نو ښه پروګرامونه ولرو، او کوم چې هغه ځانګړې بیړنۍ مرستې وي د دوی لپاره نو هغه هم ورسره ختمې شوې دي.
او دغه کوم کډوال چې د کمپ یادونه مو کړه، د کمپ کې دي، دوی اتمن خیبو کې اوسي، ننګرهار کې خو به هوا ښه وي، دومره ډېره به سړه نه وي. دوی سره د سرپنا، دایمي سرپنا په برخه کې څه ژمنه شوي یا څه ورته برابر شوي دي کنه؟
بالکل، نو هوا که څه هم ډیره یخه نه ده، خو بیا هم وچکالی ده، بارانونه نشته، د ګردونه دي، هغه کسان هم بیخي زیات بیماران دي. څوک چې نه دي کډوال، په خپلو کورونو کې اوسیږي، نو له دوی بد حالت نو د هغې کډوالو دی چې په یخو هیمو کې پراته دي، او د دې تر څنګ هغوی سره ماشومان دي. نو د افغان دولت په وینا چې موږ ورڅخه غوښتنه وکړه چې دوی به په دې ژمي کې سکای کوم طرف ته بزی، دوی راته ویل چې دا کیمپ موقتی کیمپ دی، کوشش کوو چې د ژمي له ډېرې یخ او هوا مخکې دغه کیمپ لري کو، ځکه وای دوی هم افغانان دي، دوی ته به هم د کار زمينه برابرو، او نه غواړو چې دوی همداسې په مرستو باندې عادت شي، د بهرنیانو په مرستو باندې یا زموږ له خوا. وای دوی ته کوشش کوو چې سرفنا زین هم برابر کو، او د دې ترڅنګ کارونه ورته برابر برکو، خلا عملن سنې دلی دل شوی.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ، اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړی مشئ.
وعلیکم سلام، شه جون په خیره.
مننه کور ودان، نو مراته وای لکم زې مواړی کنی ولیدم.
نو مې سې د خلا د هلمند ویلای.
صدق الله د هلمند بخیر اغلی تاثیر تاول په هلمند کې د خپل سیمینا چې کوم ځینې مواړي کني ول د دې سیمې په اړه وایست تاسو وشکالی سره څنګه یاست ټول افغانان د وشکالی نه سره ټکی په سیمه کې مو د ستونزه څه ده
په سیمه کې خو په الان په هلمند ولایت کې په تیرو کلو په پرتله باندې د وشکالی ډیره زیاته ده په دې خاطر چې د هلمند سیند چې کم اوبه کمې شوې دي د هڅې د برق ستونزه ورسره عامه شوې د برق کم ده یا اوبه کمې دي د تیرو کلو په پرتله د هلمند د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې ده
او تاسو هلمند ته کډوال راغلي یاستئ که له پخوا دلته اوسېدلی
یا یا موږ د پخوا د دې اوسېږو د دې مو خپل ځای د خپل
سیمه کې کوم کډوال چې راغلي دي د دوی په راته وایا خیمې لري کورونو کې اوسېږي چا کور په کرایه ورکړی یا د چا خپل ځمکې پخوانه وي هغې ته راغلل
هلمند چې کم کډوال هلته تللي وو پاکستان ته و خو اکثره خلک چې دي د لر شتمن خلک دي خپل ځایونه لري او بعضې کسان چې راغلي دي هغه چا کورونه کرایه کړي او څوک په خیمو کې دي خو د هغو خلکو ستونزه عامه ده او ډېره ده چې هغه په خیمو کې ژوند کوي ځکه وخت د یخ را روان دی حالات سره بل رقم دي د تیرو کلو په پرتله باندې د هلمند یخ هم سږ کال ډېر دی نو په دې سره هغه کډوال ورسره مخامخ دی او ستونزه یې ډېره
حکومت ورسره څه ژمنه نه ده کړې چې هغه کډوال ته چې په خیمو کې اوسېږي کورونه به ورکوي یا عام خلک حکومت ته مراجعه نه ده کړې چې دوی سره مرسته وکړي
حکومت هم که داسې ژمنه وي ورسره کړې خو تر اوسه داسې په پوره پیمانه توګه هغه ژمنه باندې عهد چې کړی دی هغه یې تر اوسه پوره سرته نه ده رسولی
صدیق الله تاسو خو په همدغې سیمه کې یاستئ له پخوانه اوسېږي دا کډوال چې اوس راغلي دي ډېره برخه یې ځوانان هم دي هغه کسان دي چې د کورونو سرپرستي ور تر غاړه ده په بازار کې دا کسان ویني څه نوی کار ورته پیدا شوی لکه مخکې هیبت الله یادونه وکړه چې دوی کله کله دیاړۍ ته ځي کله ورته پیدا کېږي کله نه ورته پیدا کېږي دغه کډوالو په بازار کې ځای پیدا کړی کارمار موندلی شي که نه
د کار ستونزه خو په عموما په افغانستان کې د کار تداوت چې ده تر پخوا په ټول افغانستان کې د کار وخت چې د هغه ډېر موقت دی نو هغه کسان چې د دې په افغانستان کې و هغه په ډېره سختي کار پیدا کولی شي او هغه ځوانان چې اوس راغلي دي افغانستان ته هغه هم کېدای شي په دغه ستونزه کې اخته وي
بدنه کور ودان ژوندی اوسي صدیق الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکې نیولې وه او د دغه ولایت د کډوالو همدارنګه د خپلو ستونزو په اړه دې موږ سره په خبرونه کې خبرې وکړې هیبت الله که تاسې ته راشو مخکې کامران یادونه وکړه چې دوی سره کوم کډوال چې راغلي دي ژمنې شوي دي خو عملاً څه نه ښکاري تاسو ته چې دغه د سرپناه درکولو ژمنه وشوه کوم ولایت یې درته یاد کړو څومره وخت یې درته وویل چې دومره وخت کې به تاسو هلته یوسي او سرپناه به درته جوړه کړي د کار په برخه کې درسره ژمنه کړي چې تاسو ته به دنده پیدا کړي که نه
نه کامران ورور چې خبرې وکړلې د ده خبرې داسې صحیح وي چې مثلا ښه راغلاس وویل شو هغه اول سر کې جوش و مثلا د هر د افغانستان د هر وګړي ښه راغلاس وویلې خو بیا هغه اولې ورځې وروسته بیا مثلا د کډوالو تعداد یا څلور لکه یا څلور لکه نه واوښتو دومره ښه راغلاس ونه ویل شو چې هر څوک د جانې لاړل خپلو ساحو ته بیا چا داسې پوښتنه ونه کړه مثلا هغه اولې ورځې کې مرستې وي چې مثلا تاسې نه کړی څوک اخلي کور والا نه اخلي یا مثلا تاسو سره موږ کومه برخه وکړو هغه وله کې مرستې وشولې چې مثلا وعدې مو شو چې تاسو ته موږ کار برابر او تاسې صبر وکړي تاسو موږ د دولت د خوانه نمرې درکوو که نه لکه مثلا د شهرکونه ورته وایي که څه ورته وایي چې مثلا مشخص ځایونه چې دي مثلا دوه لکه نمرې وایي کډوالو ته موږ ورکوو دا د یوه او بله چې تا یادونه وکړه د اوبو د اوبو کموالی دا زموږ دلته هر مازدیګر دوه درې لس ګاډۍ مو سره یې بوشکو کې اوبه راوړلو ګاونډیان هم دي هغوی ځنه اوبه راوړلو هغوی نه بس دېرش بوشکې شل بوشکې اوبه راوړو او هوا چې کامران ویلې هو هوا یخه د خیمو کې او دغه مریضان هم چې وي یو خو باران نه کېږي ټول ماشومان مسینې دي او زما خپله والد صاحب مې چې ده دا د زړه تکلیف لري دا خپله هم مریض وه بله زموږ ډاکټر ته بولی وو نو ستونزې بې حده ډېرې دي او د بله خبره دا ده چې تعلیمي کال ته په خلاصېدو ده بله ورځ زما خویندې به ولېږي ویلې چې تعلیمي کال خلاصېږي نو بیا به موږ هم له پورې صبر کوو نو ستونزې بې حده ډېرې دي کار نشته ده روزګار نشته ده بېخي داسې یو ناامیدۍ حالات ده او د سي مون سره سم واده نه شي په خاجه مثلا تاسو په راتلون کې کار کوم مثلا مون زید درکو یا بنومره درکو یا بل سرپناه لپاره یو مشخص ځای یا فابریکه کې ارتکار پیدا کو یو مزدور یا د کاریګر په توګه د شي واده نه دي شي کوي.
هیبت الله پاکستان کې دي څه کار کوي او دلته چرغله ژوند دي ورسره څومره تغیر شوی ده؟
پاکستان کې خو مونږ په منشره کې ولو بریډي کم کې مونږ او د ابرور میا والي سره مونږ به د غپریډه باندې امونه خرڅول یا به مثلا چې تمه میوه ما را مخرڅو دلته چې راغلی یو دوه وجدي یو خوشاله یو خپه ډیر ورته خپه بدی چې مثلا تل مونږ ډیر وګ شي و دي شي ولو د خپل روزګار سره کسلو کالانه غوړل کې 200 خپل ځان روان کړل دلته د غیونی مې مشکې کې سرګردان یې بخینه پویګو بس کوټ چې ما خام را شو ګرځو ګرځو ما جګر چې کارن یو ما خام کینو خپه دلګره کینو بس الله تعالی مرسته ته پته مې انشاء الله ورهمیږي بيخین نه امیدې حالات یو سخت حالات دی یو اواډ لري خد یو بل لا چی نشه ماشومان ته وګوري چې جمپرونه یا بوتان لري صفکی پخپوري نو پاوین سره وزوري بخپل ماشومان ورونو مانی خويند باندې
بیا خو تصمیم نه لري چې ری وضعیت یو څه د افغانستان او پاکستان ترمن د سیاسي حالت خشي بیرته پاکستان ته لاړ شي د خو د کل زړه کې ناراضي
ولا زمونږ د کورنۍ ټول غوړو راځي مثلا هغه و چې کاشته د زمونږ د هواد او د غوي د هواد حالات خوش مونږ بیرته خپل کار ته لاو شو روزګار ته براو شو مونږ عمل ترې خو زه کزمونږ ډیر ودیش کشپک د شکلم کې کړیو ډیره د شیو د پاکستان د ابو هوا سره د خلکو سره نو ولې نظر کې ولې ناراضي چې مثلا ته روزګار نشه دا یونی مشکي مونږ خوشي ګرځم ورورو ګور هغه مونږ څه شوی دا مثلا مونږ په اړه ګور زړه خوري نو سړی اتمن سړی زوري مثلا خپل کورنۍ ته ګوري مور ته ګوري خوانه ته ګوري نو سړی خپکیږي د خوانه تعلیم ته ګوري د ورونو تعلیم ته چې مثلا کلاو شمال ته پاکستان ته نو الله دې لاړ کی بیرته جوړی کی په خیر سره
مننه کور ودان هیبت الله بیرته به تاسو ته راوګرځم فکر کوم چې اوریدونکو را سره دی خیا اړیکې بیرته پرې شوې ده او رزن کو کولای شي تاسو زموږ د واتس اپ شمیرې ته 00 300 1 1 د زموږ د واتس اپ شمیره ده همدا شی به زنګ ووهي او په سیمه کې مو چې هر ستونزې وي هر مشکل وي هغه موږ سره شریک کولای شي همدارنګه د هغو افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه باندې که ستاسو په سیمه کې وي یا که په بل سیمه کې وي تاسو د دې کډوالو وضعیت کتلی وي په خبرونه کې موږ سره شریک کړئ موږ سره په خبرونه کې له پاکستان بیرته راستون شوی افغان کډوال هیبت الله هم شته چې خپل ستونزې موږ سره شریکې کړي او لا وړاندې بورنه د دوی د ستونزو او دا چې ولی ورته رسیدنه نه کیږي ستونزو ته له دوی ډیر باور اوس به هم اوریدونکو ته ورشو سلام ستړي مشي نو مراته وای لکم زای موړي کني ولیدا
السلام علیکم درمان صاحب فرانه درس
درمان صاحب لا فرانه وو مکساسی غلرو لګ مو موقعیت ته تغییر ورکړي چې ساسی غک په سمته باندې وورو او کچيري د ټلیفون بلنګوم وهلي وی هغه هم خکته کړی اوازې د ټلیفون له طریقه زما غوري بیا به وکول شو په اسانه خبري وکړو او درمان صاحب اوس موږ اقسام شو تاسو راته وای په فرا کې څه حال ده ستاسو په سیمه کې قراری ده هر څه سم دي
بس اوس خو په لحال خیرات ده کډوال خون غلې دي خدل ته داش کډوال هم ډیر کډوال مشي وي دي چې هم خپل ځک لري زاینه دي او داسې کډوال نه درغلي چې داینه ونه لري به سر
یعنی په فرا کې داسې کډوال نشته چې په خیمو کې ژوند وکړي ټول خپل کورونه لري
نه د زموږ خواته خدای شان نه درغلي بس ټول چې راغلي خپل زموږ کې دی دونه لري همداسې ټوله
اها ساسی پره کې ډیره زیاته ستونزه فکر کوم چې د انټرنیټ ستونزه فرا طرف ته ډیره ده موږ د دغه اوریدونکو کې غږ سم داورو درمان صاحب که زما غږ اوري دغه پوښتنه مکراته ځواب کړي په ټوله کې په فرا کې اوس یخنی ده د خلکو وضعیت څنګه ده په کافي اندازه ډوډۍ لري خوراک لپاره سرپناه شته ورته او وچکالۍ سره څنګه یاستی باران شوی که نه ده شوی
Oh, بس بالا وچکلی خو بخیر زیاده ده باران خو نشته خو بیا هم شوی گزاره که خلق ده بالا جوان ده تیری وچکلی خو بخیر بیاندازی داده ده و با هم خکتشی ده
دیر زیاد مدنه کور ودان در من صاحب چه ده فرانه ده اریکنی ولی با اوریدونکو کله چاډی کنيسته کوشش وکړئ چې لکه غوړه موقعیت وټاکئ تر څو کال تمو په واتس اپ زنګ وهلې وي دا انټرنیټ مو سم کار وکړي او موږ ساسي غږ په سمه توګه واورو تر څو مو ستونزه په سمه توګه باندې انعکاس شي اوریدونکو واوري او چیرته چارواکو دغه پروګرام ته غوږ نیولی وي نو تر هغوی هم ورورسیږي سمسور کامران ته بورشو کامران صاحب کته سره ته وای یو ستونزه چې هیبت الله یاده کړه دا ده چې دوی سره په سرپنا په برخه کې که ژمنه شوې م ده داسې قوي ژمنه نه ده چې دوی ته به حتمن سرپنا ورکوي یا کوم شهرکونه چې ورته بیل کړي هغه به ورکوي په ټوله کې تاسې چې دغه چارواکو سره خبرې کړي هلته خو طالب چارواکي هم درغلي وو فکر نه کوئ چې دغه ستونزه یو څه د چارواکو ولا مخلګو یا یو ډول هیره شوې ده یا یو ډول عادي شوې ده ورته چې دا کډوال راغلي دي نو په قرار به دغه دغه پروسه خپل پیلېږي او د خلک به وخت ریدو سره په ټولنه کې ځان پیدا کوي دغه سنځي تاسو ته اوس هم په یاد دي چې طالب چارواکو سره مطرح کوي یا عام خلک چې دا کوم کسان چې تاسو مدني فعالیتونه کوي دوی ته لام دا سنځي په یاد دي کنه
او بالکل اغلی سال اجمنی شوی دی خصومره چې موږ په هی ګو ان شاء الله د امکان تر حدا به د غستونځ هم حل شي د تیر ورځی خبره د سیده دلته نو دلته په ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ یا د نور ولسوالۍ وو کې ځینې شهرکونه دي ځینې داسې ځایونه وو چې حکومتي ځایونه غصب شوي وو نو دلته د زراعت او کانال ریاستونو له لوري یا دغه د املاکو مدیریت له لوري دغه ځمکې بېرته له غاصبینو راوګرځول شوي د ولایت والي او همدارنګه د مهاجرینو چارو د رئیس په وینا چې دلته به هغو کډوالو لپاره کورونه برابرېږي سیستمات به برابرېږي کوم چې نو تازه راګرځېدل انشاءالله نو زمونږ
کامران صاحب عملا د دغې کارونو څه څرک لږي نه لږي ځکه اوس خو موږ د ژمي په پیل ته داخل شوي یو نو یو څه پیل شوی ژمی یخ ده نو د دې کارونو څه څرک شته عملي کارونه یې پیل شوي کې اواز یې په ژمنو کې پاتې دي د خبرې
دستی نو لا داسې څه نشته دی چې سړی ووه چې هو دغلته نو د سرپنا کارونه روان دي هېڅ داسې نشته دی نو دستي خو ژمنه ده خو خوشبینه یو ورته نو که چېرته شروع شي یوازې نو اوس خیمې دي او هماغه کیمپ دی نو داسې څه نشته دی چې کورونه یې ورته ورکړي
مننه تاسو به سره وګرځم از مګ یو بل اوریدونکو دا سلام ستړي مشه نو مور ته ویل کوم زما اړ کې نیولې ده
سلامونه حفیظ الله فرزامي مل کندز درس
ستړي مشه ل کندز نه بخیر راغلی تاسو ته اول په کندز کې د خپل ستونزې په اړه وایاس په کندز کې دا ستونزې شته ده چې تر اوسه تر چارواکو نه رسیدلې یا څوګونه خبر نه وي په خپل سیمه کې د خپل سیمه حال راته وایي
مننه ډیره زیاته واخت کندوز کې تاسو کویږي چې تیشل کړی کړی چې ګوسره ډیره زیات مخامخ ولایت وو او لاندې کابل کې ستونزې شته یو لږ ستونزې څخه پکې د سړکونو د چې زیاتو برخو کې نشته یا امکانات ورته کم دي خو ځینې اقدامات پلان شوي دي دویم دا چې په کندوز کې خپل ځینې د اوبو د مدیریت پروژې چې په تیر کې عملي شوي وي د برخې ځانګړی پام ورته شوی و هغه متوقف دي زیاتره او ځکه چې دغه آسیایي او نړیوال بانکونو تمویلولې نو مصارف هم ډېر ګذاب و چې په وخت کې به ستونزمن راځم ستاسو موضوع ته چې د کډوالو په تړاو وه په کندوز کې کډوال چې تازه له پاکستان یا ایران راستنه شوي شمېر ډېر زیات نه دی کم دی عموما د پاکستان اما چې کوم راستنه شوي هم دي تر اوسه ورته کورونا نه دی ورغې شوي د حکومت لخوا ځکه امکانات محدود دي اما خلک ورسره یو څه مرسته کړې ده هڅې امکانات چې دوی تر دوه د خلک ورسره مرسته کړې ده کیسه هغه ډېره کمه یې شاید اوس متاسفانه ستونزې هم لري په افغانستان کې چې او ژمی دی په ژمي کې د کورونو جوړول هم ستونزمن یو دی، دوی له ځان سره سرمایه هم نه لري. او بل دا دی چې اکثره دغه کډوال داسې دي چې که په تیر وخت کې په افغانستان کې ځمکې لرلې یا کورونه لر هغې خرڅ کړي وي، ځکه چې ورته وضعیت ناامني وه، ستونزې وي، جګړې وي، له همدې کبله دوی پاکستان ته کوچېدلي. نو اوس هغوی ورسره خپل د 50,000 کلدارو نه پاکستانی کلدارو نه زیاتې پیسې هم نه پرېږدي، چې دغه یو بله ستونزه ده چې دوی پرې نشي کولی کوریا کرایه کړي. البته د نړیوالو موسسو برخ یونیسیال او ځینې نړیوالو ادارو سره یو څه مرسته کړې ده، چې هغه مره ډبلیو پی البته هغوی سره یو څه مرسته کړې چې د کورنۍ تعداد ته په کتو 40,000 افغانۍ نه نیولې تر 30,000 افغانۍ کومک شوی دی. همدار چې هغه
دستاسو په سیمه کې کډوالو سره دا مرسته شوی
دا نه یوازې زموږ په سیمه کې بلکې زما معلومات له مخې چې موږ نور سره هم په اړیکه کې یو، د افغانستان په زیاتو برخو کې کډوال چې راستنیږي لومړی په تورخم کې له دوی سره دغه مرستې کېږي، هلته دوی سروې کېږي او له سروې وروسته بیا ورسره دغه مرستې کله چې دوی بیا کورونو ته راځي دلته راځي. نو متاسفانه داسې خاص پروګرام شتون نه لري چې بیا دلته چې کله دوی ولایاتو ته ځي هلته ورسره مثلا همدا اوس د ژمي په میاشت کې د ډبلیو پی لخوا په زیاترو ولایتونو کې د ژمنې مرستو لپاره نوې سروې وشوه چې داسې کوم خاص د هغوی لپاره نو ځانګړې شوي چې باید د کډوالو لپاره ځانګړې شي مرستې، او د دوی لپاره په دې برخه کې ځانګړې نمونه وټاپي شي یا مرستې ورته ځانګړې شي، چې دغه یوه ستونزه ده. نو وخت چې ستره ستونزه را وخت به هم اخلي چې تر څو دوی خپل ژوند بیرته یا کې کور ترلاسه کړي، سرمایه ترلاسه کړي. افغانستان کې اقتصادي شرایط هم هغسې ښه نه دي چې دوی دې وشي کولی. خو اکثره دا کډوال چې راستانه شوي دي دوی وایي چې موږ زیاتره یې البته په خپله خوښه دي، له دې مخکې له دې چې د پاکستاني حکومت یا پوځیانو لخوا وځورول شي، ځکه دوی ویل چې پر سر خپل هیواد ته راتګ له دې چې پاکستان کې د ستونزو سره مخامخ وي ښه ده چې خپل هیواد ته راوګرځي. خو ستونزه داره چې امکانات محدود دي، صحي امکانات هم متاسفانه محدود دي، له بلې پلوه هغه د دوی د مکاتبو ته لاسرسی امکانات خونې وزنې ته د دوی د ماشومانو ته اکثره بیا لوړې زدهکړې هم کړي دي چې مخکې د زدهکړو بیا د خصوصاً نجونو برخه کې چې مکاتب تړل شوي دي چې هغوی څه ډول وشي کولی په افغانستان کې زدهکړې مخته ویسي کوی نیسي یا څه ډول کاروبارونه وکړي. نو دغه ټولې ننګونې دي چې
په دې اړه راته وایي دا کډوال خو دغه ستونزې چې تاسې یادې کړې دي ټول سره مخ دي، او دا یوازې کډوال نه دي چې افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خو تازه راغلي. خو افغانان چې له پخوا په افغانستان کې اوسېدل د دغې ستونزې یو عمده برخې سره مخ وه، که هغه د تعلیم و که هغه صحي خدمات و، یو څه ناڅه وړاندې نه افغانان دغه ستونزو سره مخ وه. اوس چې دغه کډوال کم راغلي دي، دې کسانو ته بازار کې کار موندنه شته نشته، یا که د نورو ځوانانو غوندې د دوی د بیکارۍ شکایت پیل شوی ده؟
متاسفانه تاسو پوهیږئ په افغانستان کې چې ورنمه خلک جګړو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، کاري فرصتونه ډېر محدود وو. له همدغې کبله په اداراتو کې هم په تیر کې هم ظرفیتونه کم وسم کم، او اکثره د کډوال چې راستنه شوي پوهیږي چې شاید دوی کم تحصیلي اسناد ولري یا داسې ولري چې په دولتي ادارات کار کوي. په بازار کې متاسفانه اوس مهال کې کار کول ډېر زیات ستونزمن شوي دي چې عاید ترلاسه شي، او طبیعتا دوی به د خپل ژوند او معیشت د تیرولو لپاره ځینې کارونو ته لاس اچوي چې هغه کارونه عموماً یا شاقه وي یا ډېر زیات هغسې اقتصادي عاید نه لري چې وشي کولی. د دوی د ستونزې چې دوی تازه راغلي دي او په اوس وخت کې اړتیا هم ډېره لري عاید ته حل کړي. دغه یو ستونزه ده چې په کوچنیو کارونو باندې عموماً لاس پوره کوي چې عاید یې عموماً کم دی، خو یوازې هغه ورځنۍ ګزاره پرې کېږي او تر دې حده محدود.
مننه کور ودان حفیظ الله جانه چې د کندز نه د اړیکې نیولې وه، او د خده چې هلته زیاتره کډوال چې راستانه شوي دي دوی سرپناه لري. اوس به هم ایمل ته ورشو. ایمل جانه ته هم ستړی مشي، په خیر راغلې خبرونې ته. تاسو راته ووایاست چې د خپل سیمې نه ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی، او تاسو کډوال وئ بیرته افغانستان ته راغلي یاست که نه لپخانه دلته اوسېدئ؟
مننه خورجانې، خوشحاله اوسې. اول تاسو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم السلام.
مونږ خو په خانه راغلی خورجانې مونږ په افغانستان کې وو داخله دلته
د ستونزو په اړه مراته وایي د خوړو د کمښت سره مخ یاستې یا سرپناه لري یا کوم ځای کې چې اوسېږي هلته نور کسان په څه وضعیت کې دي په دې اړه راته وایه.
بس خورجانې داسې ده چې ستونزې خو شته دی اتمنه زه خپل هم اول خیات وم ځان مې د کبار کار شروع کړ کور کې لږ مزدوره ماشومان هم پیدا شول او کارونو کمبود هم شولو نو بیا چې هغه دوکان مکان هم دغه شو له قرضدار هم شما په کې اوی اتیا زر روپۍ نو اوس کې دی کار هم ډېر داسې بیټۍ مدی نو کبار داسې کار نه دی واحد چې هغه سل یا پنځوس یا اوی اتیا روپۍ نو هغه خپله ګزاره هم پرې روانه کړې دی یو څه نا څه نو داسې پوره کار پرې نه کېږي نو مونږ داسې وایو چې داسې سړي خپل کاروبار برابر شي که نه نو انشاءالله چې بیا سړي کار ته لاسرسی وشي او خپل کار روان نو ان شاء الله چې به سړی چاته نه دغه کیږي چې کاری خراب جوړي.
او دغه د کبار کاروبار چې چا کوو دوی به د کبار پاکستان ته وړلو اوس له پاکستانه کډوال را روان دي او دغه تجارتي مالونه هم چې ورځي بندیزونه ور باندې ډېر دي تاسې د کبار بیا خپله پاکستان ته وړئ کنه نورو کسانو ته یې بیا ورکوئ هغوی وړي؟
مونږ خو دلته داسې وړوکی غوندې کاروبار دی په سایکل باندې څو دی کلو کې ټکه پوکه کبار کوو سل دوه سوه روپۍ سودا وړو دغسې بیا هغې کې سل پنځوس مونږ ته پاتې شي بیا دلته ګودامونه دي دغه ګودام والی اخلي نو بیا پوهېږي چې دوی بیا دلته څه دغه کوي ذخیره لري او که یا بل ملک ته انتقالي داسې پرې پوه نه وي. نو
ایمل جان ستا غوښتنه اورم نړیوالې ټولنې موس مرسته نه کوي یو څه اندازه مرستې کمې کړې د طالبانو حکومت هم خلک یو څه هېر کړي دي او عام خلک که څه هم مرسته کوي خو د هغوی هم وس نه رسېږي څه کول پکار دی پیغام دې څه ده؟
پیغام هغه دی چې دغه خلکو ته کاروبار برابر شي نو انشاءالله چې بیا بدونه مشکلات نه وي او کار چې نه وي خو خامخا سړی بېټې مکېږي ما زه د خپله اوس دومره قرضدار یم چې خپل کلی مې پرېښی راغلی اوس په بل ځای کې هم سای ملته اوسېږم د ډېر قرض دې وجې نه.
ډېره مننه. هیله مند یم چې دغه ستونزو ته هم د طالبانو حکومت پام وکړي او همې نړیوالې ادارې په پام کې ونیسي چې په افغانستان کې وضعیت له پخوا بدتر شوی دی او لږ څنګه چې په نړۍ کې مخکې موږ یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي وو چې نږدې درې څلوېښت میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري چې کېدای شي ډېره برخه یې افغانان اوسي او هیله ده چې دا ادارې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي. اورېدونکی به راواخلو بیا به هیبت الله جان ته ورشو. سلام ستړي مشي نو مو راته وایي له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ بلې زما غږ لرئ؟ فکر کوم چې زموږ د دې اورېدونکي اړیکه پرې شوه. هیبت الله که تاسو راته ووایي کوم کډوال چې راستنه شوي دي د ځینو اورېدونکو یادونه وکړه چې ډېری خپل ولایتونو ته تللي دي تاسې خپل ولایت ته تللي یاستئ که نه مالته نږدې سرحد کې چېرته بل ولایت کې پاتې یاستئ یا خپل ولایت کې ځای او سیمه کور نه لري چې ورشئ؟
مونږ خو خپله د ننګرهار یو او هغه مخکې مېلمه چې زنګ وهلی وه د کندوز زمونږ خو دغه ژوند هلته وو دلته زمونږ زندګي هغه د وروسته وخت نه م چې وه ډېره کمه وه د درې دوه دې شپې کور هم وو هغه بیا زمونږ غوالي شه خرڅ کړی وو زمونږ چې کوي سرپناه نه وه بیا مونږ بېرته راغلو همدا د چاپیار ولسوالۍ کې چې وو لاندې ورته دا دولت آباد دا ګوي دغلته پرتې یو ازاده غټه کلا ده خو چاردیوالي د خښتو شوې ده نورې کوټې هم شته دي خو دا کړکۍ او دروازې خو دغه کې مړولي دي او دوه نمرې وي غټ ځای وي دغلته مړولي دي بس او نو خپل ساحو ته همدغه خپله ساحه ورته ووله نو بس مونږ کلي کښې ځای نه لو چې مثلا مونږ ځای خپل آباد کړي یا مثلا مونږ ته ځای ده که هغه مو خرڅ کړی وو او اوس داسې سرپناه نه شته چې کوي سرپناه چې مونږ یې ولرو خو دا سړی چې دی دا خپله د لوګر ده وو دوی چې ده مو ته وایي چې کریم ورکړي دلته واړوي هغې پورې تاسې مثلا چې ځکه د هغوی خورۍ نه مو سره پراته دي او بله چې تاسو یې ویلي چې مثلا شاکه کارونه یا سخت مونږ چې کله اوس سودا پسې ځو یا دوکان ته دا د دې وطن هغه د افغانستان پخواني څوک پراتي دي دلته مونږ ته ډېر غورېږي دا رشکبانان دي یا مثلا دوکانداران وو تاسو چې راغللی وو دا نوي مهاجر وو دوی نوي رکشې هم واخېستې زمونږ هم مزدوري ورته شوله وو تاسو سره هر څه د سپېرتوب قدم وو دغسې مونږ ته لږ ناامیدۍ خبرې هم بعضې خلک ډېر کوي.
هیله مند یم چې افغانان دې مسلې ته پام وکړي ځکه چې له کلونو مسافرۍ وروسته بېرته یو وطنوال وطن ته راځي او کله چې په بازار کې داسې خبرې اوري واقعا ناهیلي کوونکې وي. هیله مند یم چې ټول اورېدونکي چې زموږ غږ اوري له هغو کسانو سره چې بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي او غواړي په خپل وطن کې ژوند وکړي دا ډول چلند ونه کړي، ځکه لکه څنګه چې پام اصطلاح وایي وي هر څوک خپل رزق ترلاسه کوي نو څوک د چا ځای نشي نیولی. هیله مند یو چې دې ته پام وشي. اوس به هم اورېدونکي ته ورشو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم سلام خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان همدرد صاحب چې لغمان د اړیکې نیولې. لغمان کې اول د تغي اور لګیدنې په اړه ته وای چې پالیشن کې زنګلونه کې اور لګیدلې، تاسو خبر یاستئ چې اقدامات کړي یا خلک مرستې ته ورغلي کنه؟
یار خور دین خو نه خبر کنه ور نه کنه، خو افغانستان کې مخکم په نورستان کې ور لګیدل او کنه نو وسایل نه لري. د منګ حکومت خود سه مجهز وسایل نه لري شاغه تر رسیدګي او کی کنه او په وخت سره مړ کی، نو حکومت هم پستون جو کې د منګ ول هم پستون جو کړه او باید نور د ما دغه نظر د خورې باید دغه مشکلاتو ته نور یو د پای یو حل لار پیدا شي، باید یو د پای ټکی ورته کیښودل سي تر کومې به د افغانان داسې په ډله ییزه توګه ځورېږي. باید سي نور دا مشران پې غور وکړي، هم ولس پې غور وکړي چې د چا کستون چې هغه خپل مشکل حل کړي او دا نور دا ولس راوباسي له دې ستونزو نه. خورې مهاجرین چې دي هغه په بېلو ستونزو کې دي، دغه مسافر چې کوم چې دا کډوال نورو ملکو ته هغه هلته په بده ورځ دي، کوم چې دلته دي غریبانان هغه کوم چې لږ ښه دي کار جوړ ده د هغې خوځه ښه ده ورځ تېرېږي. دلته خورې داسې غریبه طبقه خلک پراته دي چې هغه هم مرستو ته ضرورت لري، مرستې درک نه لګېږي، سترګې په لار دي، نو ټول مشکلات دي. منګم نه په صدا مشکل په کم ځای کې دا دی یو ملک خلک دمه نه ځایږي د افغانانو نه. که مثال فلسطین کې دا غوځا دا غوس د جنگ شدید سره دا غم یو عمل دی د له خوانه په وسول نور خو ملکونه منګ وینې پر ملک افغانانو نه خلک خدي صرف د افغانان د سي زوريږي.
فکر کوي علت څه ده چې د افغانان دومره زوريږي؟
دما په نظر خو خورې د دغه سیاستوالو له لاسه دا ولس ځورېږي، ځکه اوس دغه په فل حال او ګوره نو امریکا ستاسو په کې نه په کې وروسته نه په کې چین ستاسو مثال صرف افغانان دي په کې. خو بیا هم دا موږ د سیاستوالو هغه مخکې نه وایي چې هم جمهور حکومت مثال خبرې او د مثال مانی خبره تر دې پورې دومره ورانه نظر شي ګوره نړۍ پر رسیږي. مثال په پاکستان کې مهاجرو ته رسیږي، څوک داسې غږ نه اوري که غږ وم کې نړۍ نه اوري مثال د خبرې. دا ټول مشکلات دي که زه دغه وایم دغه سیاستوال خپلو کې سره جنگ نستا اوس یو بل طریقہ سما دا سوک تعلیم پسې زوریږي، سوک هلته افغان مهاجرین زوریږي، هلته ایران پسې راخیستی دي، هلته خپل ملک مثال نه.
مننه همدرد صاحب، فکر کوم چې تاسو په اړیکه کې ستونزې ډېره د غږ موډل قطع وصل کېږي. بیا هم مننه، هیله مند یو چې په افغانستان کې سیاستمداران دغې موضوع ته پام وکړي او د افغان زبرونینو که هغه د افغانستان دننه دي، که ځوانان له بېکارۍ زوریږي، له بې سرنوشتۍ زوریږي، او هر افغان هره شپه په دې فکر کوي چې سبا ته به څه خوري، سبا ته به څنګه کار پیدا کوي، څه به کور ته راوړي، ماشومانو ته به څه ورکوي. واقعا دا ستونزې افغانستان افغانستان کې ډېر زیات دي هیلمن دی چې سیاست مداران د دې په ځای باندې چې د خپل ځان په اړه فکر وکړي، د ولس په اړه فکر وکړي او د دوی د خوال لپاره اقدامات وکړي. مننه همدرد صاحب چې په دې اړه مو خپل نظر را سره شریک کړو. کامران صاحب که تاسو ته راشم، تاسو که په دې اړه راته وایاست، ننګرهار کې د عامو خلکو مرسته اوس د دغې کسانو سره له کډوالو سره په ځانګړي ډول هغوی چې لا په کم کې دي، که هغه صحي خدماتو په برخه کې ده، که هغه د خوړو په برابرولو کې ده، یا که هغه ورته د کرایي کور په ورکولو کې ده، دا مو خلکو مرسته څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه آغلی سیال. مرسته خو الحمدلله اوس هم داسې ځوانان شته دی چې لا هم ورسره اوږه په اوږه ولاړ دي. نن نو درېیمه ورځ ده چې د بیسودو ولسوالۍ ځینې ځوانانو د ننګرهار ګمرک مخې ته نو یو خیمه وهلې ده، او دغه کې نو د مرستې او صندوق کې خیادور سړی وردي، نو په خپله خوښه باندې چې څومره پیسې لوسې کېږي هغه صندوق ته گزارې. د دې تر څنګ نو که په کور کې چا سره د اغوستلو کوم شیان وي ذاتي هغه راوړي، جامې شو، بوټونه شو، د دې تر څنګ نو د استراحت یا د خوب لپاره چې کومې کمپلې اضافه وي هغه هم راوړي. نو بله خبره، غوره خبره دا ده چې د مومندرې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو زموږ په شمول باندې خپل کوچني بچیان نو د کډوالو کیمپ ته بوتلي دي، تر څو یې د کډوالو له ماشومانو سره لوبې وکړي، هغوی پوه شي چې موږ خپل وطن ته راغلي و، هغه کوم څه چې ورسره په ذهن کې دي هغه بد تصویر نو هغه ورکړي، کرکټ لوبې ورسره وکړي. هلته نو ښایسته دوستانه محلونه ورته جوړ دي.
او دغه د مرستو یادونه مو کړه، دا بیا دغه د ژمي وسایل مو چې یاد کړه، کمپلې او نور وسایل، دا کورونو په کورونو باندې بیا د کډوالو ته ویشي کې یوازې د کم ته وروړي؟
بالکل. نو دا موږ یو ګروپ برابر کړی، د واتس اپ ګروپ، د فیسبوک ګروپ، د افغان کډوالو مرسته وکړې ده کې نو رهبران ځوانان شتلی، مشران ځوانان شتلی، موږ نو ځان سره کورنۍ لیست کړي دي، برابرې کړي مو، هر ملګری هڅه کوي چې اړمنه کورنۍ ځان سره ونیسي، موږ لیست برابر کړی دی. نو موږ بیا دا ملګري راټولیږو تر څو چې کومه ډېر اړمنه کورنۍ، کومه کورنۍ چې ډېر ضرورت لري، نو هغې کورنۍ ته ورځو په خپل لاس ورته.
هیله مند یم د دغې مرستونه چې زموږ د میلمه را سره په خپرونه کې ده دوی هم برخمن شي، ځکه چې دوی هم له پاکستانه راستانه شوي دي او د دوی ستونزې هم ډېرې دي. او کوم کور چې زموږ د لوګر ولایت اوسیدونکو ورته په کرایه ورکړی، کور ودان ژوندي دي اوسي، نو هیله مند یو چې په دغې برخه کې دوی سره هم دا مرستې وکړي. د خپرونې وروسته به زه د دوی شمیره له تاسو سره شریکه کړم او دا هم په دې ګروپ کې ځان سره شریک کړئ چې وکولای شي له دغې مرستو برخمن شي. هیبت الله، ستاسې وروستۍ خبرې اورم، کوم کسان چې دا مرستې کوي یا د پیسو یادونه کوي په ټوله کې، دغه نورې مرستې چې د ژمي دي د دې یادونه کوي، په دې اړه باندې ساسې وروستۍ خبرې اورم، څومره در رسیږي؟ دا واقعي دي نه دي، یا د خلک چې څه راټولوي اړمنو ته نه رسیږي؟
د میلمه خبرې خو په صحیح دي. مثلا تاسو ورته یادونه هم وکړل چې مثلا دوی د ګمرک مخه کې یا مثلا هلته کم کې چې دوی مثلا بچیان به یا مثلا دوی خیمه لګولي، پیسې ټولې د دوی ځوانان مثلا کېدی چې دوی مثلا هغې خلکو ته دا مرستې ورسیږي مثلا، اما د دې د خپل ملګري چې مثلا څه په دې خپل اطرافو یا په ولسوالۍ یا په ساحو کې څوک پیژني مثلا هغوی ته ورکړي. مثلا لکه اوس موږ څوک نه پیژنو یا ځوانانو کې، یا مثلا دوی په ټیمونو کې موږ څوک نه پیژنو چې مثلا موږ نوم ولیکي، یا مثلا زموږ د ګاونډیان چې موږ سره 15 کور نورم پراته دي، پلو دي نومرو کې پراته دي، مثلا هغه قربانان، یا مثلا بر نور راغلي دغه خلک مثلا بي خبر او ناګا نا خبره پراته دي، مثلا دوی خو بيخي خبر نه وي، لکه موږ چې راغلي د یوني ماش مثلا موږ خبر نه وي، بس هر ووز ولدا چاو کې مثلا، یا مثلا خلکو ته وښ موږ دیون د دیړي پیدا کنو بل دغه شاو کې ګوز پسې اوس مشکل نشته. اوسو
مدنه زبا کامران سره خبري وکم، ځکه چې دوی په همدې برخه کې کار کوي، اتمن په کابل کې، په ننګرهار کې، نور ولایتونو کې به دوی حتما دغه ډول ټیمونه لري اساسه پولیس والے کې چې پر هر کې استي دوی بل ته د سټیمونه لري چې ځوانان به چې دوی کډوال سره مرسته کوي هلمند يم چې کمران دغه خبري اوري او دوی دم دې برخه لپاره کسان وګماري او دغه مرسته چې دوی راټولوي لدی او برخه د پولیس والے ته هم ورسي د هيبت الله په ګډون باندې مننه هيبت الله جان ستانه چې وخت دی راکړو راغلي خپل ستونزې سره شریک کړي او په دې اړه مو چې اوس مهال چې راغلي یاستې په افغانستان کې لسه ډول ستونزې سره مخ یاستې او هیله مندي په بازار کې کله چې تاسو د کار لپاره وځي نور هغه کسان چې له تاسو سره په بازار کې کار کوي یا له تاسو وړاندې په دې اړه پسې ګرځېدل تاسو د یو خند په سترګې باندې یا د یو خند په توګه درته وګوري او بلکې دا چې تاسو په دې بازار کې کار کوي او نور په افغانستان کې یاستې دې ته د قدر په سترګې وګوري. فکر کوم چې اوریدونکي هم را سره دی دا اوریدونکي به هم را واخلو بیا به نو د خبرونې له ټولو اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو. که دا اوریدونکي را سره په کرخه وي فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوې ده. کامران تاسو ته راځم. تاسو خود هیبت الله خبرې واورېدلې په دې برخه کې تاسو څه کولای شئ چې د غیر کډوالو ته په ټوله کې ورسیږئ؟
ما خو نو د هیبت الله جان خبرې واورېدې. انشاءالله کوشش کوم چې همدغه ځان سره په لیست کې ونیسو تر څو هغه کوم جدي مرسته چې موږ واجله مرسته ترسره کوو هیبت الله جان ته ورسیږي. او بالکل موږ په چپرهار کې هم دغه شان ملګري لرو. زموږ نو د ټیم مشر البته د چپرهار دی نو کوشش به کوم چې هغه سره همدا اوس مال په ګروپ کې هم خبره وکم یادونه ورته وکم او شخصي کې هم ورته یادونه وکم او نور کوشش کوو خوري نو چې څومره مو لوسی پوري دا ژمنه ده نو چې تر ورستۍ سا ورستۍ سلګۍ به لګي او تر څو په موږ د کډوالو ورونو یو خوش یو د دوی غا ستونزې تر رسیدګي وکړو.
ډېر زیاته مننه کور ودان په ننګرهار کې مدني فعال او په ورستۍ کې له پاکستانه درستن شو افغان کډوالو سره مرسته کوونکې سمسور کامران له ننګرهار او همدارنګه له پاکستانه درستن شو افغان کډوال هیبت الله له تاسو چې په پروګرام کې مو تر دا دمه از ما ملتیا وکړل اوریدونکو چې دوی خبرونې ته زنګونه ووهل او خپلې ستونزې را سره شریکې کړې له دوی هم نړۍ مننه چې د خپلو سیمو حال را سره شریک کړو. اوریدونکو تاسو ته یادونه کوم چې نور د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې موږ مېلمانه نه راغواړو یوازې له تاسو اورو چې ستاسو په سیمه کې څه ستونزې دي کوم کډوال چې ستاسو سیمو ته راغلي دي دوی په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د نړیوالو سازمانونو دغه راپورونه چې دوی وایي په افغانستان کې بشري مرستې کمې شوې دي او سره په څنګ کې د خوړو نه خوندیتوب ډېر زیات ده میندې له ستونزو سره مخ دي ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي صحي خدمات کم دي وچکالۍ نه که تاسو سره ټکوئ او په سیمه کې مو وچکالۍ وي او اوبو ته لاسرسی نه لري که په حل لارو یې پوهېږي یا دا چې ستونزې مو تر نورو چارواکو او تر نورو کسانو ورسوئ کولای شئ زموږ د ازادي راډیو په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر اتلونکو نیو کې موږ سره په دغه واتس اپ شمیره 00420032311 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده. په دې شمیره هر چهارشنبه ونه ترتو د مخم زموږ سټوډیو ته زنګ وهي او مستقیما له موږ سره وصل شیخ خپل ستونزې سره شریکې کړي. نو پر اتلونکو اونۍ کې به موږ ساسي په تمه یو مېلمانه خبرونې ته نه راغواړو. تاسو راشي خپل ستونزې موږ ته وایاست او د خپل سیمې غږ تر نورو ورسوي. تر بل پروګرام خې چاري.
غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي شی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی فمینا سوغ مڑی تو جدا دی غرزوم دخلین نبینی زما دل بارا ډیر مات نیاز بینی پمینا څوک مړی دا جدای خبرې که زشو متنګا ما وسات دمړو سترګو د جنگا چل را باندې کی یار غنم رنگا ما وسات دمړو سترګو د جنگا چل را باندې کی سرو مال تیرا داول مارواری تا پلا زان دسمینا کم دیرا یو رزب ملاستان شیچا پیرا داول مارواری نا دیرو مدمرن یم بیننگا ما وسط دمڑو سترگو دا جنگا سی چل را باندی کھیلی یار غنم رنگا ما وسط دمڑو سترگو دا جنگا سی چل را باندی کھیلی.